درنو اوریدونکو السلام علیکم. اوس په افغانستان کې د غرمې 12 بجې دی. دا سړی رادیو د خبرونه ته مو زه عصمت څاروان هرکلی کوم. په دې خبرونه کې چې د تاهر روشن په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي لمړی خبرونه واوري. ملګری ملتونه وایي اټکل کیږي چې تر 2018 کال پورې په افغانستان کې له هر دو تنو څخه یو تن په شهرونو کې ووسی. د ملګرو ملتونو د بشري استوګنې پروګرام یا یو ان هابیټات زیاتوي ډیر شهرونه په افغانستان کې د شاري پراخوالي لپاره چمتو نه دي. یاد اداره وایي چې یو مناسب او خوندي چاپیریال ته لومړیتوب ورکولو سره کېدای شي داسې شهرونه جوړ شي چې هر څوک پکې له ښه ژوند څخه برخمن وي. هابیتات ټینګار کوي چې بنسټیز شاري خدمات لکه د اوبو رسونی، بدرف، ترانسپورت او انرژي سیستمونه د شاري ژوند د ملاتړ جوړوي. د انجینرۍ، شاري پراختیا او پلان جوړونې د برخو یو شمېر مسلکي متخصصان باور لري چې د نفوس چټک زیاتوالی، پراخ مهاجرتونه، د شاري پراختیا د جامع پلان نشټوالی، اقتصادي فقر او د شاري مدیریت کمزورتیا د کابل په ګډون د شارونو د مدیریت په برخه کې د ستونزو اصلي عوامل دي. په غزنی کې د خوشحال رادیو مسؤل مدیر سلیمان راحل د دې ولایت ابتدایي محکمې په درې میاشتې باندې محکوم کړ. د افغانستان د خبریالانو مرکز په یو خبرپاڼه کې د چهارشنبه په ورځ دا پریکړه غیر عادلانه بللې او غندلې ده. وی ځای سرچینې د افغانستان د خبریالانو مرکز ته ویلي چې د غزنی ښار ابتدایي محکمې په یو غیر علني غونډه کې چې د خبرګولی یا جوزا په لومړی نیټه ترسره شوه، سلیمان راحل د طالبانو د حکومت پر ضد د تبلیغاتو په تور په درې میاشتې بند محکوم کړ. د سرچینې پر اساس په دې حکم کې د هغه د تیر شوي بند موده هم شامله ده. د افغانستان د خبریالانو مرکز د سرچینې په حواله لیکلی چې د طالبانو استخباراتو راحل د روان کال د غویی یا ساور میاشتې په 15 نیټه پر فیسبوک پاڼه د ځینو پوسټونو له امله نیولی و چې پکې د خلکو د اقتصادي ستونزو او فقر په اړه نظر څرګند کړی و. د هغه په وینا د غزنی ولایت استخباراتو د خلکو د ستونزو انعکاس د عامه ذهنیتونو د پارونې هڅه او د طالبانو د حکومت پر ضد تبلیغات بولي. د طالبانو حکومت په دې اړه تر اوسه څه نه دی ویلي. د ملګرو ملتو چارواکو د قزاقستان له چارواکو سره د افغانستان په اړه پر سیمه ایزې همکاري خبري کړې دي. په افغانستان کې د ملګرو ملتو مرستندوی ماموریت یونما مشر روزوا اوتن بایووا او د ملګرو ملتو د مخدر و موادو او جرمونو سره د مبارزې دفتر یا یو ان او ډی سی سیمه ایز استازي اولیور ستولپ د سه شنبه په ورځ د قزاقستان د بهرنیو چارو وزارت له لومړي مرستیال اکان زحمتولین سره وکتل چې د افغانستان په اړه د سیمه ایز همکاري په اړه خبري وکړي. د قزاقستان د بهرنیو چارو وزارت د خبر پانی لمخي دا غونډه په افغانستان کې ثبات، دوامدار پراختیا او د مخدره توکو په وړاندې د مبارزې پر هڅو متمرکز و. او په داسې حال کې چې د اسرائیل پوز په غزه کې عملیاتو ته شدت ورکړي، حماس سخت دریځ دلی د چهارشنبه په ورځ اعلان وکړ چې د یو دایمي اوربند له چوکاټ سره موافقه کړې ده. ویل کیږي چې دا طرحه د امریکا د ځانګړي استازي سټیف ویټکاف په مزګرتوب جوړه شوې ده. حماس د امریکا او اروپای ټولنې لخوا طرحګره ډله ګڼل کیږي. اسرائیلی ورسپانې جوروسلم پوسټ چهارشنبه د ورځې د راپور له مخې حماس په یو اعلامیه کې ویلي چې دغه توافق د لسو اسرائیلي یرغملو د آزادۍ او د ځینو جسدونو د سپارلو په بدل کې د یو شمېر موافقه شویو فلسطیني بندیانو پر تبادله ولاړ دی او د منځګړو هیوادونو په تضمین عملي کیږي. په دې اعلامیه کې هم دا راځول شوی چې دا توافق کولای شي د یو دایمي اوربند د اشغالګرو ځواکونو د بشپړ وټلو، د بشري مرستو د بهیر د پایل او د غزې د چارو د تنظیم لپاره د یو مسلکي کمیټې د جوړیدو سبب شي.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره ونیزه خبرونه.
بسم الله الرحمن الرحیم د لوی مهربانه را په سپیشل نامه سلام علیکم هیله مې ومني درنو زده کوونکو هیله د چیرو غوجر به است او د ژوند چاري به مو شپر مخته تاسو ټول ته د ولسم ټولګي تاریخ مضمون نه هم لوسته شرغلاست ویم په دې هیله چې د طلبه سیر نن ورځ هم د لوست اخر نه شي بور سره عمل پاتې سي. نن مو موضوع افغانستان د کندهار د پاتون څخه مخ کې د مو موضوع د چې د افغانستان حالات د کندهار د پاتون څخه مخ کې څه ډول و راځو خپل د نن ورځ درس پیلو. مخکې له دې چې د کندهار پاسون تر سره سي په افغانستان کې ځینې حکومتونه شتون درلوده چې د غوړو جملې څخه لومړی شیبانیان په حق لوايو. په افغانستان کې شیبانیان ازبکان د مغولو او همدارنګه د تاتاریانو د اولادې څخه شمیرل کیږي چې ازبکان خپل نوم د ازبک خان څخه چې هغه په 1202 میلادي کلونو څخه کلونو کې اوسېدی د هم هغه څخه اخیستی دي او د مغولو زرین په چې د والګارو تر څنګ میشتول مسلمان یې کړل. نوموړی بیا د نوموړی پوز د ترکی قومونو څخه جوړ شوی و مګر د هغو رهبران چې و هغه مغولي نژاد و. په مرکزی آسیا کې بیا د ازبکانو ځواک د چنګیز خان د زوی جوجی دی ولمسی ابو الخیر د خواسخه رمیسسو او دی بیا د قبچاغ د دشتو یو زیاته برخه ونیوله او د بل خوا بیا د ازبکو تر ټولو مشهور پاچا محمد خان شیبانی یا شیبک خان نوم دی چې دی د ابو الخیر خان زوی و. په شیبک خان بیا د 14 میلادي پیړۍ په لومړی کې یا په دغه د پیړۍ په شروع کې د تیموري لړۍ وروستنی واکمن په سمرقند کې د پښو څخه وغورځوي. یعنی تیموري لړۍ د هغه اخرنی واکمن چې و هغه په سمرقند کې مات کې او هغه ته مات ورکړل او دغه لړۍ د منځه یوړل. په دې توګه بیا په موراءنهر کې د ازبکانو د واکمنۍ بنسټ کېښودل شو. یعنی د تیمورانو د لړۍ د ماتې څخه وروسته یعنی کله چې دغه لړۍ د حکومت د منځه ولاړې په دې ځای کې بیا د موراءنهر په سیمه کې د ازبکانو د واکمنۍ بنسټ کېښودل کیږي او ازبکان واک رسیږي. د شیبانیانو ځواک تر 1918 قمري کال یا 1510 میلادي کال پورې چې د شاه اسماعیل صفوي حملو په حملې چې وی هغه ازبکانو باندې جاري و یعنی دوام یې درلودي تر هغه وخت پورې د دوی ځواک چلیدي. په همدغه کال کې بیا په هغه خونړۍ جګړه کې شمروي ته نږدې راپېښ شو. محمد خان شیباني د خپلو 10,000 جنګیالیو سره د ایران صفوي قزلباش د خوا وژل کیږي او په دې ترتیب سره بیا دا وارث موږ د هیواد لویدي شمالي او مرکزی برخې د صفویانو په واسطه دیول کیږي او د صفویانو د ولکې لاندې راځي. شیبانیان به یو سره و قمري کال کې 1599 میلادي کال کې تر دغه کلونو پورې د دوی واکمنۍ دوام درلودي او د دوی پلازمینه زیاتره وخت د سمرقند او ځینې وخت به د بخارا سیمه و. د دوی د حکومت کوم پلازمینه یا مرکز چې و هغه زیاتره وخت د سمرقند سیمه و یا په سمرقند کې د دوی پلازمینه و او ځینې وختونه بیا د بخارا ښار د دوی پلازمینه او دوی به خپل اداري چارې د همدغه سیمو څخه مخته وړلې. تقریبا څه د پاسه یو پیړۍ زموږ د هیواد په شمالي او لویدیځو ولایتونو کې تر بریدونه او یرغلونو لاندې ونیولې. یعنی د شمالي او لویدیځو ولایتونو او همدارنګه دغه سیمې تر ډیرو زیاتو حملو او بریدونو څخه وروسته دغه سیمې د دوی لاسته ورغلې او د ازبکانو استرخانیان هم په مرکزی آسیا کې د شیبانیانو پر ځای باندې پر تخت باندې کښېناسته او واک هغوی ته ورسېدي. د افغانستان په وړاندې بیا هم هغه د شیبانیانو سیاست پر مخ دوی بیوي او ځینې وخت به زموږ د هیواد شمالي ولایتونه لکه تخار، بلخ او ځینې وخت به د هرات سیمو ته لاس غځوي. د استرخانیانو حکومت بیا 1918 قمري کال یا 1315 میلادي کلونو پورې د دوی حکومت دوام وکړ. ورپسې بابریان او افغانستان ته راځو. دا چې بابریان څوک او افغانستان کې څه ډول واکمنۍ درلوده، ظهور الدین محمد بابر چې د بابر په معنا یعنی د تیمور د لمسیان څخه دی ګڼل کېدی، پلار یې په ازبکستان کې د اندیجان حاکم وو او د ازبک شیبانی ځواک د خپرېدو په لاره کې په 1918 قمري کال کې د مرکزی آسیا څخه افغانستان ته وتښتېدی او د بیرته راتګ پر وخت باندې په لومړي ورځو کې د تخارستان د سیمه ییز حکمران خسرو شاه ورته شراغلاست و. یعنی کله چې دی بیا بیرته د راستنیږي افغانستان راځي. په دغه لومړی ورځو کې د تخارستان سیمه ایز حکمران خسرو شاه دته شراغلاست وایي، او خسرو شاه بیا په دغه وخت کې زموږ د هیواد په شمال کې تر بدخشان پورې هغه سیمه نیولې وي او د ده په واک کې وي. بابر بیا وروسته له دې چې بیا بابر درې زره هغه لشکر ورسره ملګري کړی چې د خسرو شاه د ځواک څخه جلا شوي وه، او د کابل په لور باندې دوی ولاړه چې بیا په کابل په دې وخت کې د هرات د تیمورانو د خوا چې د یوه حاکم په واسطه اداره کېدله، بابر په 1911 قمري کال کې کابل پرته د جګړې او مقاومت ونیو، یعنی هیڅ کومه جګړه او مقاومت پیش نه سو په دغه وخت کې، او په ډېر ساده توګه سره د کابل د لاس ته ورغلی او کابل ښار یې ونیو. دغه وخت چې د تیمورانو د واکمنۍ لړۍ د کمزوري او سقوط سره مخامخ و، بابل بیا په بیلابیلو برخو ته یا بیلابیلو سیمو ته پوځونه ولېږل، او په ټولنیز توګه بیا پرته د افغانستان د لویدیځ او شمال لویدیځ ولایتونو څخه پرته نور سیمې د ایران د سفیانو تر واک لاندې وه، او د دې واکمنۍ هغه مهال حاکمیت درلودي. نور بیا وتوانېدي چې د افغانستان زیاتره سیمې ونیسي پرته له همدغه سیمو څخه چې د ایران د سفیانو تر واک لاندې وه دغه سیمې. بابر په 1915 قمري کال کې مړ سو، او د خپل د وصیت له مخې په کابل کې خاور ته وسپارل سو. وروسته له هغه څخه بیا د هغه تر ټولو مشر زوی نصر الدین محمد همایون په کابل کې هغه زیږیدلی و، هغه رامنځته کیږي او واک هغه ته په لاس ورځي. همایون به د افغان شیرشاه سوري د پوځونو د خوا څخه د قنوج په سیمه کې ماته خوري، او همایون په دغه وخت کې خپل وړونه ناصر میرزا او همدارنګه میرزا هندال او میرزا عسکری وژنی، او کامران میرزا هم ړوندوي، چې وروسته بیا د پام د هند سیمو ته ور اوړي. او سلطان ابراهیم لودی د ماتې څخه وروسته بیا دویم ځل د دهلی پر ګړی کښېني او واک ته رسېږي. د همایون د مړینې څخه وروسته بیا د هغه زوی جلال الدین اکبر د ډهلي پر تخت باندې کښېني، او دی د کابل او غزنی اداره خپل ورور محمد حکیم ته سپاري. دی بیا په خپله د افغانانو سره په جګړو کې ښکېل و، یعنی په جګړو باندې اخته و، په ځانګړې توګه د خیبر سیند او ژوب په سیمو کې هغه د دوی پاڅونونه چې سوه هغه یې شنډ کړل او د منځه یوړل. د جلال الدین د مړینې څخه وروسته بیا د هغه زوی سلیم شاه د جهانګیر په نامه د هندوستان واکمن کیږي، او د همدې واکمن په وخت کې بیا صفوي شاه عباس په کندهار حمله کوي او د کندهار سیمه نیسي، چې ورپسې موضوع مو افغانستان او صفویان و. سفیان په اصل کې د شیخ صفی الدین اردبیلی د نسل څخه دی، چې شیخ صفی الدین اردبیلی په 8 هجری پیړۍ کې اوسېده، او په ایران او کوچنی آسیا یا عثماني خلافت کې ډېر مریدان او پیروان دی درلودي. په ایران کې د صفوي لړۍ یا د صفوي حکومت د بنسټ ایښودونکي شاه اسماعیل ګڼل کیږي، یعنی د دغې کورنۍ یا د دغه حکومت بنسټ ایښودونکي چې و هغه شاه اسماعیل ګڼل کیږي. او په دې وخت کې افغانستان د ازبکي شیباني ځواکونو او همدارنګه د بابریانو د خوا اداره کېدی. سره له دې چې د شاه اسماعیل او بابر اړیکې شی وي، خو هر وخت به د لیکونو په واسطه د یو بل سره اړیکې ټینګولې، یعنی یو بل ته به لیکونه سره لیږدول، مګر شاه اسماعیل او شیبک خان اړیکې چې وي هغه بیا ډېرې خرابې وي. د صفویانو او همدارنګه د ازبکانو ترمنځ بیا مروته نږدې یوه جګړه پیښیږي، چې دا جګړه یوه ډېره خونړۍ جګړه ده. ازبکانو ته ډېره سخته ماته ورکوي، او د ازبکانو پاچا شیبک خان وژني، او همدارنګه د 10,000 په شاوخوا کې ځواکونه مړه کوي او یا یې بندیان کوي، چې د دې څخه وروسته بیا بلخ او هزاره جاتو سیمې چې دي هغه د صفویانو لاس ته ورځي، او د امو سیند د ازبکانو او همدارنګه د صفویانو ترمنځ د سرحد په توګه ټاکل کیږي. او که څه هم دغه وضعیت په خپل حال باندې پاتې نه سو، یعنی همدغه سپیسی پاتې نه سو، زموږ د هیواد لویدیځ او شمالي سیمې ډیر وخت د دواړو خواو د حملو ډګر وو، یعنی یو مرکزی ځای وو د دغه دواړو طرفونو د حملو، د جګړو او د شخړو لپاره. خو دغه سیمې چې وي هغه هم د خلکو د دغه سیمې خلک د دواړو طرفونو څخه ناراضه وو، یعنی د یو طرف څخه هم دوی راضي نه وو. بیا وروسته شاه اسماعیل صفوي په 1913 هجري قمري کال کې مړ کیږي، او د ده څخه وروسته بیا د هغه زوی تهماسب د ایران پاچاهي ته رسیږي او واکمني د ته په لاس ورځي. د تهماسب د مړینې څخه ورسته بیا یادته د مړینې د کابل سفیان د داخلي بحران سره مخامخ کیږي، یعنی داخلي یو لوی غټ بحران رامنځته کیږي د مړینې څخه ورسته، او د دې څخه ورسته بیا زموږ د هیواد زموږ هیواد هم د سفیانو د رقیبانو او یعنی ازبکانو او ګورګانیانو د حملو لاندې راځي او د هغو د حملو سره مخامخ کیږي. مګر د عباس مرزا د بیا د څرګندېدو سره سم په لومړي سر کې هغه خپل پلازمینه د هرات ښار ټاکي، او وروسته د هغه څخه بیا ټول ایران تر خپل ولکې لاندې راولي، کندهار هم نیسي او کندهار هم تر خپل واک لاندې راولي، چې د کندهار برخلیک بیا هر وخت د صفویانو او ګورګانیانو د دغه دوو حکومتونو د اختلاف سبب و. یعنی کوم اختلاف چې د صفویانو او ګورکانیانو ترمنځ موجود و، هغه همدغه د کندهار پر سر باندې و، چې کندهار خپل خاص سوداګریز ارزښت درلود. د همدغه ګټو په لیدو سره د دوی په منځ کې دغه اختلاف موجود و، چې دوی هر یو هڅه کول چې د کندهار سیمه ونیسي، نو همدا دی چې بیا زموږ هیواد د صفویانو د رقیبان یعنی همدغه ازبکانو ګورکانیانو د حملو سره مخامخ کیږي، او د عباس میرزا د څرګندېدو یا د هغه د راتګ سره سم اول هرات خپل پلازمینه دوی ټاکي، بیا وروسته ټول ایران او کندهار شهر هم د دوی تر لاس لاندې راځي. د دغه ځواکمن پاچا د مړینې سره سم بیا په 1918 قمري کال کې د دې کورنۍ د منځ تلل پیل سو، یا دغه کورنۍ ختمېدل شروع سو، ځکه د هغه څخه وروسته شاه صفي ډګر ته راغلی او د صفوي کورنۍ ټول غړي یې ووژل. یعنې هر څوک چې په دغه صفوي کورنۍ کې پاتې و هغه یې ټول مړه کړل. وروسته بیا عثمانیانو په لویدیځ کې بغداد او همدارنګه ګورکانیانو بیا په ختیځ کې کندهار ونیوه، او په دې توګه دویم شاه عباس یو ځل بیا د ګورکانیانو څخه د کندهار د نیولو هڅه وکړه. دا کوشش یې وکړ چې کندهار ونیسي او هغه تر خپلې ولکې لاندې راولي، که هر څه دغه د هندوستان د پادشاه شاه جهان د خواڅخه د کندهار د بیا نیولو هڅې شروع وي، او هغه هم کوشش کوي چې کندهار ونیسي. خپل زوی اورنګزیب د کندهار د نیولو لپاره ولیږي، خو بیا هم دغه کوم کوششونه دغه کومې هڅې چې وي دا نتیجه ور نه کړه، او ګورکانیان د دې ښار د اویا ورځو لپاره محاصره کړ، او د اویا ورځو د محاصرې څخه وروسته بیا مجبوره سوه چې شاتګ وکړي او دوی شاتګ ته اړ کیږي. د دې څخه وروسته بیا سره له دې چې په ښکاره ډول سره کندهار د صفویانو د واک لاندې و، مګر د صفوي مودینو د هغو د بدروی د هغو د بچلن لامل ورس په ورس کندهار خلک ناراضه کېدل، او د هغو دغه ناراضه کېده او د دوی د ناخوشي د دې لامل سوچ د کندهار خلک پاتسونونه وکړي. نو دلته په کندهار کې د کندهاریانو د خوا پاتسونونه رامنځته کیږي، چې بیا په پایله کې د دې پاتسونونو د ډلې څخه یو پاتسون چې و هغه حاجی میرویس خان تر مشرۍ لاندې پاتسون و، چې حاجی میرویس خان هوتک د خو دغه پاتسون در سره کیږي، او افغانان هم په دې وخت کې په دې توانیږي چې د صفوي حکومت د ظلم څخه ځان خلاص کړي او خپل خپلواکي ترلاسه کړي. نو دغه پاتسون په ترڅ کې صفویانو ته ماته ورکوي، د کندهار سیمه د صفویانو څخه ژغوري او خپل خپلواکي ترلاسه کوي. درنو زده کوونکو، دا اوس موږ استاد سي د نن ورځې درس په دې هیله چې تر دغه شیبه راستنه مل پاتې سي او د موضوع څخه به مو ګټه اخیستي وي، د پامور به مو ګرځېدلې وي. د نن ورځې درس مو هم دومره وو. نن ورځ درس پر همدغه ځای پای ته رسوو. تر راتلونکي درس پورې بیا هم د یوې بلې نوې موضوع سره ستاسو درنه حضور ته حاضرېږو. تاسو ټول په لوی مهربانه رب سپارم. ښه وخت ولرئ. شه چاري.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خپرونه.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم، هیله مې ومني درنو زکونکو، هیله د چروغ او جوړ بایست وخت په متردی محل په خیر رسولې وي. تاسو ټول ته د 12م ټولګي تاریخ مضمون نه هم لوسته شرغ لاستویم. د تل په سیر نن ورځ هم هیله لرم چې د لوستر اخرنی شی بور سره ملتیا وکي او د نن ورځې د موضوعات څخه ګټه واخلي. نن مو موضوع نه هم لوستي او موضوع مو هم د دیموکراسي لسیزه ده، چې په دې لوست کې به موږ د دیموکراسي د لسیزه اړوند معلومات لاسته راوړو، چې دغه په دغه دیموکراسي په لسیزه کې اساسي قانون کومې پایلې لري، او د دې ترڅنګ د نور موضوعاتو اړوند به موږ تاسو معلومات لاسته راوړو. نو راځو خپل درس پیلو. د دیموکراسي لسیزه
د ظاهر شاه د سلطنت ورستنی لسکلونه د ډیموکراسي د لسیزی یا اساسي قانون یا هم د مشروطي شاهي په نامه یادیږي. یعنی موږ تېر لوست کې د ظاهر شاه د سلطنت په حق لمو ویل چې د همدغه سلطنت یا د همدغه ظاهر شاه د سلطنت یا د واکمنۍ هغه اخرنی لسکلونه د ډیموکراسي د لسیزی په نامه یا د مشروطي شاهي په نامه یادیږي، چې په افغانستان کې د ډیموکراسي دوره د سردار محمد داود خان د استعفا څخه یا د 1923 لمریز کال د اساس قانون د انافس کېدو څخه وروسته دغه دوره شروع کیږي. بیا لس کلونه پورې دغه دوره دوام لري. یعنی کله چې سردار محمد داود خان استعفا ورکړي نو په دغه وخت کې د ډیموکراسي دوره شروع کیږي. بیا لس کاله همداسې دوام لري. د دې دمخه د شاه محمود خان د صدارت په دوره کې هم هیواد ته د ډیموکراسي زمینه رامنځته شوې وې. په نوي اساسي قانون کې بیا دا پریکړه وسوه چې د شاهي کورنۍ غړي په سیاسي ګوندونو کې دوی برخه نسي اخیستلی او لاندې ځینې دندې او مسولیتونه دوی نسي سرته رسولی. مثلا هغه کسان چې هغه د شاهي کورنۍ غړي دي، هغوی یو دا چې په سیاسي ګوندونو کې برخه نسي اخیستلی، دوی د صدارت مقام ته نسي رسېدلی، په شورا کې غړیتوب نسي درلودلی او په ستره محکمه کې غړیتوب نسي درلودلی. یعنی دغه درې دندې دوی نسي کولای سرته ورسي یا دغه درې مسولیتونه نسي کولای واخلي، د صدارت مقام، په شورا کې غړیتوب او په ستره محکمه کې غړیتوب. دا په نوي اساسي قانون کې د دوی پریکړه وه چې د همدغه تصمیم او د همدغه پریکړې له امله د ډیموکراسي په لسیزه کې 15 صدر اعظمان چې هغه د شاهي کورنۍ څخه نه وه یا د شاهي کورنۍ غړي نه وه، هغه ډاکټر محمد یوسف، محمد هاشم میوندوال، نور احمد اعتمادی، ډاکټر عبدالظاهر او محمد موسی شفیقو. دا هغه 15 صدر اعظمان دي چې په دغه د ډیموکراسي په لسیزه کې دوی د صدر اعظم په ډول خپلې وظیفې ترسره کوي. کله چې سردار محمد داود خان د صدارت مقام څخه استعفا ورکړه، محمد ظاهر شاه هم ډاکټر محمد یوسف د صدارت په مقام باندې د مامور کې، یعنی د محمد سردار محمد داود خان څخه وروسته ډاکټر محمد یوسف صدر اعظم کیږي او هغه هم دا ومنله او خپل کابینه په 1918 میلادي کال کې د مارچ په 10مه باندې دغه کابینه جوړه کړه. د ډیموکراسي په لسیزه کې د مطبوعاتو قانون هم د تقنینی فرمان په وسیله نافذ شو او د دې قانون پر بنسټ باندې په کابل کې ډېر جریدې نشریدلې. مثلا ځینې مشهورې ورځپاڼې او جریدې چې په دغه وخت کې یا دغه ډیموکراسي په لسیزه کې جوړېدلې یا نشریدلې، د هغو د جملې څخه یو افغان مجله وه، مساوات په نامه، روزګار، افغان ملت، ملت او کاروان ورځپاڼه، خلق، پرچم، شوله جاوید، گهیت، ترجمان، مردم او داسې نور هغه مشهوري ورځپاڼې وې چې په دغه لسیزه کې د مطبوعاتو د قانون د مطبوعاتي قانون د تقنیني فرمان په وسیله دغه جریده نشریدلې. د اساسي قانون په لسیزه کې هغه 15 صدر اعظمان چې دنده ترسره کولې، دوی په ملي او نظامي برخو کې هم توریوي کچې باندې دوی کار وکړي. دغه فعالیتونو ځینې بنسټونه چې هغه د داود خان د صدارت په دوره کې شدل سوي وو، د ډیموکراسي په لسیزه کې بیا دغه فعالیتونه پای ته ورسېدل. د ډیموکراسي په لسیزه کې د قواو تفکیک هم رامنځته شو او دولت په درو قواو باندې وویشل شو. یعنی قواوې په دغه وخت کې یا په دغه لسیزه کې رامنځته شو چې زموږ دولت په درو قواو باندې وویشل سو، اول اجرایه قوه، بل مقننه قوه او بل هم قضایه قوه ده. شورا دولسمی او دیلسمی دورې لپاره په هیواد کې آزادې ټاکنې وسوې، یعنی آزاد انتخابات رامنځته سوه چې د افغانستان خلکو بیا خپل استازي شورا ته واستوي او په دغه دوره کې 15 حکومتونه د ولسي جرګې څخه د باور رایه واخیستل او 15 حکومتونه دغه باور ترلاسه کوي. ورپسې راځو په جمهوریت باندې د سلطنتي رژیم د بدلېدو لاملونه. دا چې ولې سلطنتي رژیم په جمهوریت باندې بدلیږي، مشروطه شاهي یا دغه سلطنتي نظام په 1252 هجري شمسي کال کې د سرطان یا د چونګاش د میاشتې په 26 تاریخ باندې د وسپنې کودتا په ترڅ کې د سردار محمد داود خان تر مشرۍ لاندې شاهي نظام یا شاهي رژیم نسکوره کیږي او دغه پر ځای جمهوري نظام رامنځته کیږي، چې سردار محمد داود خان د محمد ظاهر شاه د حکومت پر وخت چې هغه د صدارت مقام یې درلودي او د صدارت په مقام کې ځینې د ځینو مسایلو پر اساس باندې هغه صدارت مقام د پرې شوی د غشتن چې خپل شخصي او خپل ملي مخې په خپلواکه توګه پر وخت باندې یوسي د هیله درلوده چې بیا په سیاست کې برخه واخلي او د هیواد په سیاسي او اداري برخلي کې د اغیزمنه ونډه ولري او برخه واخلي په دغه برخو کې د ډاکټر محمد یوسف د صدارت په دوله کې په دوره کې بیا په 1923 لمریز کال کې د اساسي قانون انفاز د مشروطه شاهي نظام اساساتو تسول او د دې مخه دغه مخه محمد ظاهر شاه ته د فکر ورکی چې محمد داوود باید صدارت د مقام څخه لیرې سي او په دې ډول سره د هغه بیا راتګ نشونی دی، یعنی دی بیا نس کولای چې دغه برخې ته دغه سیاسي نظام ته دی راسي. د بل خو بیا ورستنی حکومتونه چې هغه یو په بل پسې راکم کېدل د هیواد اقتصادي او ټولنیز حالت یې کړکیچن کې افغانستان خپل اقتصادي او ټولنیز برخو کې پرمختګونه نسوي کولای او د خلکو باور هم په دغه برخو کې باور د لاس ورکی د همدغه عمل بیا د شاهي نظام د ادارې څخه خلک ناهیلی سوال د خلکو اکراکاو نفرد د دولت یا دغه نظام په مقابل کې ورس پورس سره ډیره دل او محمد داود خان به دا پریکړه کړي و چې هر ډول چې امکان ولري د هیواد په سیاسي جوړش کې غواړي بدلون راولي ترڅو د یو خاصه دغه بحران چې رامنځته کیدون کې دی یا په دغه خراب حالت کې چې افغانستان موقعیت درلودي دغه افغانستان دغه خطر څخه راوباسي او د بل خو بیا د خلکو غوښتنې د افغانستان د اقتصادي او ټولنیز پرمختګ اړوند په اړوند برخو کې غوښتل چې دغه غوښتنې د خلکو د پوره کې له همدغه عمل بیا محمد داود خان یو ځل بیا په سیاسي فعالیتونو باندې لاس پورې کوي د شخصیتونو د سیاسي ګوندونو او د هیواد مختلفو ډلو سره د کې چنګوي او محمد داود خان خپل پلان داسې جوړ کړي چې د خپل پلویانو یا هغه کسان چې د حمایت کوي د هغه جلب او توجه د هغه دایره چې د هغه پراخه کې او د خلکو جلب او توجه ځان تر واړوي د سیاسي قدرت لاس تر وړنې اصلي کې چې هغه د پوز په ملاتړ کې و هغه تر لاس کوي او په دغه وخت کې سلطنتي نظام هم خپل محبوبیت په ټولنه کې د لاس ور کړی و ځکه خلک په تکسي و د دغه نظام څخه نو خلک دې ته حاضر و چې د ټولنې په سیاسي جوړښت کې یو بدلون راسي او دغه بدلون ته دوی هرکلی کوي، یعنی دوی خوشاله و چې ټولنه د یادغه نظام واوري په ټولنه کې ځینې بدلونونه رامنځته سي. محمد داود خان او ترڅنګ یې ملګري په دې باندې وتوانېدل چې دغه حالت څخه ګټه واخلي او دوی وکړای سوای چې د همدغه حالت څخه په ګټه اخیستنې سره د خپل نفوذ حلقه په پوځ کې جوړه کړي، یعنی په پوځ کې هم دوی نفوذ وکړي او د پوځي کودتا لپاره زمینه برابره کړي، یعنی دغه کوټه تاچ را مست کیږي هغه د پوس پوس تر مست کیږي. په دغه وخت کې محمد ظاهر شاه هم د سترګې د علاج لپاره د اروپا ته تللی و، د کوټه تا مخدمات یا آمدګي هم د مخکنی ولسوي و. په دغه ډول سره په 1915 لمریز کال کې د چنګاش په شپږم تاریخ باندې محمد داود خان په مشرۍ سره د پوز افسرانو په مرسته د شاهي نظام په لومړی ورو لکه لورنۍ جمهوریت بریالي توپ ته ورسېد، یعنی دغه کودتا بریالي سو، شاهي نظام یې د منځ یوړ او لورنۍ جمهوریت رامنځته سو چې د هیواد تاریخ په یو نوې فصل ورته پرانستل سو، زموږ هیواد یو نوې حالت ور داخل سو. ارزو د دغه کال یا دغه کودتا سره ولود 1915 مریز کال د چنګاښ د شپږم تاریخ کودتا ده. سردار محمد داود خان چې کله د صدر اعظم څخه یعنی خپل د صدارت د مقام څخه د استعفا ورکړه او لس کال د غوښوالي کې تیر کړي، یعنی لس کال د ځان غوښه کوي، خپل د صدارت په وخت کې د هیواد د پرمختګ د پاره ډیره هڅه کړې وي او د خپل لس کلنی غوښوالي په وخت کې هم د علاقه درلوده چې د هیواد په پرمختللو هیوادونو په کتار کې راځي، یعنی پرمختګ وکړي. همدغه و چې بیا 1923 میلادي کال کې د جولای په 12مه یا د جله سوه د پندسم المریز کال د چنګاښ د شپږم نیټه سره چې سمون لري کودتا وکي او په پایله کې د افغانستان شاهي نظام د منځ یوړ او جمهوریت اعلان شي او دا کار باندې دی پریالي سو. د چنګاښ د میاشتې شپږم تاریخ دغه کودتا د 1923 میلادي کال د اساسي قانون لسیزې ته پای ټکی کېښودې، یعنی هغه دیموکراسي لسیزې چې هغه مهال دوام درلودې هغه ته د پای ټکی کېښودې او د محمد داود خان کودتا د دغه ګډوډۍ چې په هیواد کې حاکم و دغه ګډوډۍ ته خاتمه ورکړه او د هغه پر ځای سردار محمد داود خان د یو ملي رهبر په توګه راښکاره شو. د شخصیت د پروا هغه هم یو ډیر پاک، یو ډیر اخلاقي او ډیر پر هیواد باندې مین انسان وو. د کودتا د پایلې څخه وروسته د خپل بیانیه یا خلکو ته خطاب خپل تاریخي بیان خلکو ته د خطا په نامه اعلان کړه چې هغه د نوي دولت کړنلار و د نوي دولت د کړنلار څخه د هیواد خلکو په ولایت او په مرکزونو کې ټول خلک د هغه څخه حمایت وکړي هرکلی وکړي او خوشاله سو. محمد ظاهر شاه چې د ایتالیا د ناپل په ښار کې د پېستراحت باندې بوخت و په کابل کې د خپل پاچاهي د لمنځه تللو په اړه خبر سو او سمدلاسه بیا دی روم ته ولاړې خپل استعفا د افغانستان د سفارت له لارې څخه د افغانستان جمهوریت د موسس په نامه کابل ته راولېږل او د استفانامې په رسېدو سره د شاهي کورنۍ غړي بندیان سو د هغه غړي چې بندیان او هغه د بند آزاد سو او ایتالیا ته ولاړل چې د نوي نظام د مرکزي کمیټې لومړنۍ جلسه هم جوړه سوه. مرکزي کمیټه د محمد داود خان د دولت د رئیس جمهور صدر اعظم د بهرنیو چارو وزیر او د دفاع د وزیر په توګه وټاکل سوه. نوې کابینه جوړه سوه هغه معرفي سوه او د محمد داود خان د فرمان پر اساس بندي اساسي قانون لغوه سو نوی اساسي قانون جوړ سو او لویه جرګه چې 340 کسه غړي درلوده هغه د عزیز الله واصفي په مشرۍ سره راوغوښتل سو او په 1900 میلادي کال کې د مارچ په 12 باندې نوی اساسي قانون جوړ سو تدوین سو او د محمد داود خان د خواصخه توشه او نافذ سو. په ټولنیز او اقتصادي برخه کې هم ځینې اقدامات وسول چې پر بنسټ وي د زمکو اصلاحات هم ډیره پاملرنه وسوه. د مترقي د زمکي د اراضي قانون یا مترقي مالیات هم تصویب سو دغه سره سم د مالکانو اضافي زمکي د هغه بزګرانو ته چې هغه لږ یا هیڅ زمکي نه درلوده هغه بزګرانو ته ورکول سو او د دولت د خوا هم د جزا او بندي قانون جوړ سو. ملي سرود راوېست سو او د بیرغ په نشان کې هم ځینې بدلونونه راوېست سو چې د افغانستان د جمهوریت دولت د ډیرو مهمو کارونو څخه یو هم وکلن اقتصادي پلان جوړ ول وو چې د وکلون لپاره اقتصادي پلان جوړ سو او دغه پلان 1900 میلادي کال څخه شروع سو تر 1903 کال پورې دغه پلان پای ته ورسېدی. د جمهوریت په وخت کې په ټول هیواد کې د سړکونو د څارنې او ترمیم کار شروع شو. په دغه وخت کې د هیواد ټول سړکونه جوړ سو او هغه وڅارل سو تر څو په ښه ډول سره ترمیم سي. د هرات د کندهار او تر سپین بولدک پورې د اوسپنې پټلۍ د لیرګاډي لار د لوګر د ایډوکو د میسو کان او تر څنګه د حاجیګک د سروې کار هم تر لاس لاندې ونیول سو. په دغه برخه کې کار شروع سو. د محمد داود خان پلانونه او څنګه دغه ټول پروګرامونه چې د درلوده هغه ډیر پراخ بنسټ او خو بیا هم ټول عملي نسوه او د 1950 میلادي کال کې د ثور د میاشتې اومه بیا د یو پوزي کودتا په وسیله د محمد داود خان جمهوریت نظام د منځه ولاړی. درنو زده کوونکو دا اوس موږ تاسې د نن ورځې درس موږ تاسې د دیموکراسي د لسیزې په حقله او تر څنګ دا چې د کومې کودتا په ترڅ کې جمهوریت نظام رامنځته کیږي او څه ډول شاهي نظام د منځه ځي د غاړون موږ تاسې معلومات لاسته راوړو په دې هیله چې د پام وړ به موږ ګرځېدلې وي. نن ورځ درس پر همدغه ځای پای ته رسوو. تر راتلونکي درس پورې تاسې ټول په لویه مهربانه رب سپارم. ښه وخت ولرئ. شه چاري.
د ازادي ملما ازادي ملما د دې ونې خبرونه ته ستړي مشي اجمل ان مو د ځل پدی خبرونه کې هر کله کوم. نن مو په ازادي ملما کې ملما افغان لیکوال شاعر او همدارنګ داسې یو څوک چې په بیلابیلو دولتي دندو کې هم کار کړی دی طاهر زلاند. زلاند سپ خبرونه ته ستړي مشي. مرزل دی به پایل کو کله چې افغانستان نادری درې نیم کال مخ کې راووتلی روسي دند او ماموریت په افغانستان کې.
سلامونه تاسو او ټولو اوریدونکو ته. روسي دند زما د سولې په وزارت کې د رسنیو د متخصص یا د کارپو او همدا ډول د رسنیو سره د اړیکو د مسول په توګه باندې و.
زیګیدل چیرته یې بیا به راشو چې ماشومتوب دې څنګه تیر شو پغې وروسته غږیږو.
لبه د مرغ وایم چې زمونږ زما په څیر د نور ډیر ځوانانو یا زما د همزولو پیدایښت هم په داسې وخت کې شوی و چې زمونږ مشر نسل هغوی په کډوالۍ کې وو. په 1980 کې د پښتونخوا په کوټ سیمه کې زه پیدا شوی وم او هغه مهال په افغانستان کې جنگ جګړې او دغه دورانیو سلسلې روانې وې او د نورو ډیرو افغانانو په څیر د افغانانو په یو کمپ یا یو پنغالی کې چې د کډوالې شپې تیرولې زه د دنیا ته مې سترګې غړولې. او بیا تقریبا تر ډیر وخت پورې کله چې بیرته د پښتونخوا نه خلک راستنه کېدل او مجاهدین افغانستان ته دننه شوي وو، مونږ هم راغلو او په افغانستان کې په ننګرهار کې به چون مونږ په ننګرهار اوسېدونکي وو نو عمل ته پاتې شو تر یو وخته پورې هلته وو. قومي لحاظ باندې د ملاخیل قوم پورې تړاو لرم.
زلان صاحب، زه خپل کوهار ته څیرمه په انګو کې، البته هلته خو زه خو زیږیدلی افغانستان کې یم، خو کوچنیوالی مې لومړی ټولګی مې او سبق مې تر ډیره پورې په دې انګو کې ویلې. کوهاټ باندې ډیر تللی راغلی یم. کوهاټ د پښتنو یوه ښه سیمه وه، خو د کډوالۍ ژوند پکې مشکل و. په کمپونو کې ژوند څنګه و؟
ښکاره خبره ده، تر یو وخته پورې شپږ کلنۍ و کلنۍ ته کلنۍ پورې خو هغه یادښت د انسان نه پاتې کیږي، خو تر کومه چې زما یادښت پاتې شوی دی سره د ډیرو مشکلاتو چې په کمپونو کې وو، ځکه وخت نا وخت به چې د خپلې کورنۍ سره نورو سیمو ته تللو د خپلوانو کره، او په دالارو به مې آبادیانې لیدلې، پاخه سړکونه به مې لیدل، مکتبونه به مې لیدل، همدا ډول نور د آبادۍ، او بیا به د کمپ تصویرونو یو توپیر درلوده. ولې چون زما خپله قبلګا صاحب چې وو پلار مې، هغه د خیاطۍ او د ماشین کسب زده و، دا په څادرونو باندې ګلدوزی کول هغه وخت ډیر زیات مودو چې د ځوانانو ته ودونه به کول، په څادر به ورته په پیڅکو به ورته ګلدوزی کوله، همدا ډول ښځې چې وي هغوی به په پیڅو باندې ګلدوزانې کولې او ګلونه به په څادرونو باندې اچول. زما د پلار دا کیسه بیا دو زمونږ تقریبا یو هغه د متوسط ژوند درلوده، په مادي لحاظ باندې کوم مشکلات سره نه، ولې په مجموع کې یعنی هغه برق او هغه بجلی او نور څه امکانات چې د یو متوسطې کورنۍ لپاره هغه ټول موږ ته مساعد، خو نور په مجموع کې هغه د کمپ ژوند چې د باران نه وروسته به په کوڅو کې خټې وي، کله به سیلاونه راتلل او په یو کوڅه به وردننه شوي، کله په بل، او څو ورځې به ډنډونه وي، یا به حتی دا خبرونه یعنی زما کله کله یادېږي داسې ډېر لږ لږ چې چرته به کور راولیدلی او ښځه یا ماشومان هغه به پکې مړه وو. نو سختې نه درلودې
واقعا د کمپ ژوند چې وو په همدغې ساحه کې چې د ما کومه تجربه وه په هنګو کې، بیا د کوټکي په کمپ کې، اگر چې هغه داسې یو ځنګلي سیمه وه، ځنګلونه و پکې ډېر ښه، یو په زړه پورې طبیعت یې درلود، خو د خامو خټو کورونه و، او په عین حال کې برېښنا، برق او نور هغه د کم سره چې کوم سهولتونه تړلي دي دا نه و، یا د ژوند کولو. خو د ژوند هغه جالبې خاطرې او پایل له همداسې یو ځای نه، بیا وروسته چې په راتلونکي کې زندگی بدلیږي، رقم رقم پړاوونه خپل کړه، خصوصا دغه دی دغه نسل چې دی تا همزولی دی چې عمل ته زیږیدلی بیا راغلی افغانستان ته، دا ډیر جالب او په زړه پورې اړخونه لري. په دغه کم کې مکتب، مدرسه، درس، دا د لومړی چیرته پیل کړه؟
مونږ زه خو خپله چې تر کومه پورې مونږ هلته اوسېدلو، خو دغه د څلورو پنځه نوي کلونو پورې هغه عمر زمونږ د زده کړو نه، چون کم عمر مې و. بیا چې له دې نه وروسته مونږ افغانستان ته چې کله راغلو، په هماغه وختونو کې بیا چې یعنی د مکتب د شروع کېدلو په سنو سال کې شو، طالبان حکومت و هغه یو ګډوډي وه، معلومه نه وه، سرنوشت معلوم نه و چې څه کیږي څه به نه کیږي. خو بیا هم زمونږ په کلي هغه وخت مونږ بیا په ننګرهار ته راکډه شوي، بېرته راګرځېدلي وو. په کلي کې مې یو مکتب وو، په هغې کې تقریبا تر هغې وخت کې اتمه پورې وه، اتمه که نه هم اتمه پورې زما په خیال باندې، هغې کې مې سبق ویل. د هغې نه زیات یعنی په دغه دوره کې زما پلار د دې تر څنګ چې هغه یو ښه دینی عالم و، داغه ترڅنګ چې ډیر ښه کسب زده او خلکو ډیر د هغه د کار سره چې د ګلدوزی کوله علاقه درلودل او شهرت درلود، د دې ترڅنګ ډیر ښه په د فارسی خطو کتابت په د باندې ډیر زیات بلد وو، او هغه پخوا وختونو کې به چې هغه د مرزا یی کوم هغه دوره تیرېدل او کوم کتابونه فکر کوم څه دولسو که اته چې تقریبا درې کاله درې نیم کاله وخت به نیوه هغه یې بشپړه کړې وه. نو ډیر یو مرزایی خط درلود او هغه د زده کړو ابتدایي کوم څه چې مونږ کولای شول چې له هغه څخه اخذ کړو، نو هغه که مکتبونه نه مو زما کشر ورور مې زما دا ډول زمونږ نور همزوري تقریبا شل پنځه ویشت کسان، هغه مونږ به سهار کې کېناستلو، پلار به مې خپل کار هم کوه، د کار تر څنګ مونږ ته تختې را جوړې کړې وې، هغه وخت قلم او کتابچې نه وې، هغه سلیټي تختې وې، هغه به مونږ په خړه دغه تخته باندې خړې کړلې، بیا به مې ورته کېښودلې چې وچه به شوې، د سیاهي به م جوړه کړې وه، هغه به م بیا ډکې کړلې، بیا به چې هغه هر چا څوک به څومره تکړه وه او ښه به هغه کم حروف پرې لیکل شوي وو هغه به م ډک کړل، بیا به م وینځلې، هلته به م کېښودلې، او په دې به مونږ ته یو ډول د پلار نه چې هغه هغه وخت زمونږ د استادۍ دند زمونږ د ټول تقریبا پنځه ویشت ګروپ لخوا یو انعام راکول کېده چې چا به ښه د هغه لخوا راکړل شوې دنده ترسره او زر ترسره کړله، او ډېرې تختې به مو تورې کړلې، نو هغه به د خوشحالۍ ورځ مو او یو ډول به ځان به مو غره ګڼه. خو چې کله بیا هغه د دې جوګه شو چې باید رسمان مکتب ته چون لاړ شي، ځکه د مکتب هم یو سلسله غواړي، نو بیا هم دغسې یو ګډوډي راغله چې په افغانستان کې بیا یو بدلون رامنځته شو، او تر څو چې بیا هغه بدلون ځینی و نو څو کلونه پکې تېر شول، تقریبا څو مکتبونه را جوړېدل او بیا هغه اداري سیستمونه را جوړېدل، مونږ بیا بیرته چون په هماغه د هله ګوله کې بیا تللي پېښور ته، نو بیا هلته لاړو، نو دغسې هغه ابتدایي دغسې مونږ مخته لاړله.
خو دا جالبه ده په ژوند کې د دغه ما چې مخکې وویل چې دا د تاسو د نسل کم ځوانان چې دي، دوی واقعا داسې په چټکو بدلونونو کې چې منظم ښوونځي نه و، لکه تاسو د خپل کلي د ښوونځي یادونه وکړله، د ما یادېږي د موږ په کلي کې چې کوم ښوونځي و، ما خپل وروستي صنفونه هلته ولوستل، لاغې کې به یو کس مثلا په نهم لسم صنف کې ناست و، خو حتی خپل لیک لوست به یې نه شو کولی، عادي املا او انشا به یې نه شو لیکلی، استادان داسې استادان نه و چې هغه مسلکي او واقعا پوه وي، نو ستونزمنې مرحلې وې. په دغسې حالاتو کې څنګه دي ادبیات او هنر او فرهنګ ومن؟
ان صاحب یو ډیره جالبه نقطه به بلم درته ووایم، چون شاید دا د ډیرو خلکو تجربه ووسی یا نه، خو کم از کم زما او شاید زما د غږ هغه کسان مو اوري چې مونږ سره زمونږ د کور په ټولګي یا مونږ سره په دغه بهیر کې شامل وو، مونږ یوازې لیک او لوست د پلار نه زده کوو، مونږ ته پلار ابجد راوښودل دغه غونډ صنف ته، یعنی هغه معاصر یا عصري د ریاضي کوم سیستم چې و هغه مونږ لا په مکتب کې نه و لوستی، ولې مونږ د ابجدو حساب یاد کړ، نو که چا به یو ډېره غټه خبره مونږ ته وکړه، بلکې خپله چې کوم مونږ نه به ازموینه اخیستله، نو مونږ به دوه حرفه چې سره یو ځای کړل، مثلا جیم او لام هم چې یو ځای کړ، دستي پوه به شو چې جیم څو حرفه دی او څو عدد دی او لام څو عدد دی، هغه به هم چې جمع کړم دستي په دستي به م ویلی شو چې مثلا جمع د دغه حساب دومره راوځي. نو هغه کلاسیک کوم دغه چې و دې مونږ سره دا کم از کم ما سره دا دغه کړې وه، مرسته کړې وه چې کله زه مکتب کې ما وکولی شول چې مثلا په لومړي ځل زه اووم صنف کې کېنم، زه امتحان ورکوم زه په اووم صنف کې کېنم، همداسې زمونږ نور هم صنفیان چې وو هغوی هم همداسې وکول شول، او ټول ماشاءالله چا که دغه اقتصادي مشکلاتونه یا یو دمی چې هغه بهیر دا راغی چې خلک باید په کار ولګېږي، ځکه کارونه هم ډېر شول او مصروفیتونه، خو که خپلو کارونو کې ښه ځایونو ته ورسېدل، ځکه هغه کم از کم ذهن یو ډول آمده و دې ته چې څه ډول ګام واخلي. ادبیات ته زما راتګ، یعنی هغه کې زما د پلار یو تاثیر یا اغیز دا و چې کله مونږ دغه لیک لوس د کوو مونږ د دې خوشحته خپل یو دغه دی تقسیم اوقات دی چې ته مثلا په لومړي پړاو کې کوم درجه کې لیک کوي، بیا په دویمه کې او بیا په درېمه کې او همداسې پاور په پاور باندې. دغه خپل بیا ځینې وخت راځي چې ته باید هغه شعرونه ولیکي، یا مثلا د ابجدو په حساب کې کله چې ته د ابجد زده کې بیا دلته ځینې شعرونه دي چې هغه شعرونه خپل دغه ابجد تا ته دغه کوي تشریح کوي چې هغه اصول درته ښایي. نو په هغې کې به د شعرونه راتلل، مونږ په تختو د شعرونه لیکل، نو زما کم از کم هغه ذهن د شعر سره دغه و یو ډول اشنا و چې یعنی یو موزون کلام دی دا، او په دې کې یوه خبره کېږي. او دا همداسې لکه که مونږ به چېرته دا د عربي ژبې قواعد که زده کول نو دا به یو اوږد بحث و، ولې پلار به مونږ ته په یو شعر کې هغه غونډ قواعد دا عامل او فاعل او مفعول او فعل او دا به په یو شعر کې مونږ ته روښانه. نو دغه دوره کې هغه زما ذهن کې یو چوکاټ د شعر ناست و، که څه هم هغه معاصر دغه به نه درلود، رنګ به نه درلود، ولې په دې پوهېدم چې شعر یو موزون کلام دی. خو بیا پښتونخوا کې چې دا د سبق په دوران کې هغه ورځپاڼې لوستل، همدا ډول کتابونه چون زمونږ سروکار کور کې پخوا راهیسې کتابونه و، د نیکله اړخه راته همداسې را پاتې و، بیا پلار مې درلودل، بیا مشران ورونو، نو سر مې سرو کتاب سره او ورځپاڼو سره، او په دې کې به د مشاعرې به کېدلې وخت نا وخت. نو یو ډول زه دې ته آماده شوم چې شعر ته مې علاقه را واوړي. کریشته در توی په نور ډیر د تخنیکی دغه چی دی په دې کې ډیر زیات علاقه مندی می نه درلودل، تاریخ دې سره مې ډیره علاقه وه، د جغرافیه دې سره مې ډیره علاقه وه، دغه رقم ته مسایلو سره به مې ډیره علاقه وه. نو بیا شعر مې شروع کړ، خو یو دوه ځله یو څه وخت شعر مې لیکل، خدای شته په یو میاشت دوه میاشتو کې ما د چا خبره یو دوه درې کتاب چیر ډکې کړې. خو بیا یو وخت یو مشاعره وه په پښتونخوا کې، هغه مشاعره کې تلاړم، خبر شوم چې دغه ځای کې مشاعره ده، مشاعره کېناستلم، ډېر خلک راغلي وو، پښتونخوا نه هم راغلي وو، هملته د پېښور نه هم راغلي وو، خپله د ځایي خلک هم وو. زما په خیال هغه وخت افغانستان نه هم یو نیم کس په کې ګډون کړی وو. هلته چې ما شعرونه واورېدل بیا مې ځان سره فکر وکړ، نه چې دا ته چې کوم رقم شعرونه لیکي دا شاعري نه ده، باید چې شعر لیکي نو شعر باید اول ولولې. نو بیا مې شروع وکړل چې کتابونه راتلل راته لاسته، څه خو زمونږ سره دغه کم از کم پخواني ځینې د رحمان بابا او د خوشحال بابا او د حمزه بابا داسې د دیوانونه راسره، او همدا ډول ځینې نور کتابونه مې پیدا کړل. هغه هم د دې سبب شول چې هغه نوي شعر تمایل را زیات شي. یو بله خبره چې ان صاحب هغه دغه چې د شعر سره مې ولې نوره یعنی علاقه دومره ډېره شوه، هغه چې را یاده شوه کله چې مونږ هغه وخت یعنی د طالبان په د هغه لومړۍ دوره کې تقریبا 1998 خوافشا یا 99 خوافشا دغه کلونه یا به 2000 کال و دقیق اوس هغه نیټې راته ځکه نه دي چې مهمې راته هغه وخت نه وي. په دغه دوران کې نو چې مونږ د لیکل لیک لوس په خپل کور په تختو کوو، نو مونږ لیک لوس روان کړو. بیا هغه وخت دغه کتابونه ډېر مشهور شو، دغه د کیسو داستاني کیسې به چې په دغه شعري دغه کې به شوې وي، آصف خان او شیربانو او مومن خان او شیرینه او فرهاد او شیرینه او یو عاشق او درې معشوقې، او ډېر زیات دغسې یو کتابونه ډېر په کمو روپو په لسو روپو په دغه مره به خرڅېدل. نو هغه به چې
عموما به په دې کټونو پراته وه، په داسې واړه واړه کټګکي به یې ورته اچولي وه، دا د کیسه خانه چاپ کتابونه وه واړه واړه، رښتیا ځینې ډېر مشهور وه. لیلا مجنون یو کتاب و چې بیا بیا به چاپ کېدو، ډېر ځوانانو اخستو، د لنډیو ټولګې وې چې لنډۍ لیکلې وې، او همدغه د عاشقانه داستانونه وه چې په شعر باندې ویلي وه.
نو دا د زمنګ چې هر چا به پیدا کړ نو هغه به د ټول ګروپ لسته خو شاید د ډېر نور کسان دومره ډېر علاقه نه و. خو ما او زمانه کشر ورور مې چې و ساحر ځلان مونږ ډېر زر دا لیکو لوس زده کړی و. یو خو دا و چې ډېر وخت هم پلار سره تېره و، هغه نور علاقان به چې و هغه خبرالل یو ساعت به و بیا به لاړل. بیا مونږ خو به هم سحر لخوا درس و، هم به هم دیني درس ویلې، هم به له ماسپخین لخوا په کور کې و. نو مونږ ډېر زر دغه لیکو لوس زده کړ. نو بیا به مونږ د خپلو نورو ملګرو ته دغه د کیسو د کتابونه چې دی دا به م ورته ویلې که دوی به را پیدا کړه که مونږ به را پیدا کړه. نو دا هم یو څه و چې زما ذهن یې د ادبیاتو سره نښلولی و. خو دا چې ادبیات څه دي، ادب څه ډول باید شاعري وشي، نو دې باندې زه بیا په 2015 شپږم په دې ذهن کې مې دا پوښتنې پیدا شوې. بیا مې په شروع کړه چې باید زه کم از کم که غواړم چې په دې برخه کار وکړم نو زه باید اول ځان پوه کړم.
زلان صاحب، ډیر خلک وایي چې ځوانان په شعرونو باندې بوختي او په شاعرۍ باندې بوختي او شاعري له کاره وباسي، خو زه چې کله د تاسو غوندې ځوانانو نه اورم یا لیکوالو نه فرهنګیانو نه اورم، هغوی نه یوازې دا چې شعر د یو هنر په توګه یا آرټ په توګه خپل کړی، بلکې شعر ورته د مطالعې دروازې پرانستې دي او د هغه نړۍ لید جوړ کړی دی. یعنې د شعر له لارې هغه توانېدلی دی چې نوره مطالعه وکړي، په نوره دنیا باندې خبر شي، په نورو موضوعاتو او په نورو مسلکونو باندې خبر شي. آیا د شعر علاقمندۍ تاسو سره هم داسې کړي دي؟
ان صاحب، څوک چې دغه خبره کوي زه فکر کوم هغه د نه غواړي، هغه د ادبیات تو تاریخ چې دی هغه ځان صحیح پوی کی، هغه دغه هر څه داسې ګڼي لکه یو په ذهن کې چې ور اچولی شوي. د نړۍ خو ډیره لویه خبره ده، خو کم از کم دغه زمونږ استاسو په منطقه یا خطه کې چې دغه درباري نظامونه و، د ادبیاتو لوستل، شاعری زده کول او شاعری ور لوستل دا د دربارونو او د اشرافو یوه خاصه وه چې حتی بادشاهانو خپل بچی دې ته کېنول، یو خاص کس به ورته نیول چې مثلا هغه وخت د فارسی شاعری یا د نورو کوم ژبو چې مشهورې شاعری وي هغه پې زده کړي. دا د دې لپاره کولی چې دوی هغه په باریکیو باندې پوه شي. نو زه دا زما نظر دا دی چې شاعري څومره چې یو شاعر کولی شي چې په نورو ادبیاتو کې ښه لار ځان ته پیدا کړي، غیر شاعر هغه څه نشي کولی. د غیر شاعر کار به کولو ډیر پاڼې هم ډکی کی هغه به یو رقم، خو که یو شاعر راشي او د ادبیاتو په نورو برخه کې کار کوي زه باور لرم هغه به په مراتب ښه او ځانګړی وي.
دا جالبه ده. ما دې وروستیو کې د ما لور په دریم ټولګي کې ده، غالبا په دویم ټولګي کې واغه بهال تیر کال چې دا میندې پلرونه یې وربللي وو او دوی یوه مشاعره درلوده په دغه ښوونځي کې، او دا په یو بهرني ښوونځي کې درس وایي. ما یې له هغه استاذ نه وپوښتل چې دې ماشومانو ته د شعر اړتیا یا په شعر باندې پوهېدل څه اړتیا ده. هغه ویل چې دا د ذهن د روش زنی او همدارنګه د دوی هغه د ژبنیو مهارتونو د زیاتولو یوه هڅه ده، او باور وکړئ د ماشومانو چې کوم شعرونه په خپله ماشومانه ژبه لیکلي وو، البته په انګلیسي وو، ډېر په زړه پورې وو، او دوی په دې باور درلود چې دا له د ماشومانو سره دا مرسته کوي چې د دوی ذهنونه وروزل شي، ژبنی مهارتونه یې لوړ شي، او د موضوعاتو په اړه باندې، د مسایلو په اړه باندې درک پراخ شي. نو زه تاسو سره په دې کې تر ډېره پورې موافق یم. اردو ادبیاتو سره هم تاسو بلد یئ، ما د تاسو ځینې ترجمې کتلې دي او مخامخ چې ما ورته خبرې کړې دي. اردو ادبیات باندې حاکمیت څومره مرسته در سره کړې ده چې پښتو ادبیاتو باندې یا په پښتو فرهنګي چارو باندې لاسبری زیاته شي؟
ان سب د مطالعه کې چیرته په پیل کې انسان د سي سيستماتیک وو کې د تا ته دروازې پرانیزي ته څومره مخکې زه هغومره تا ته دروازې پرانیزي او ستا تلوسن زیاتیږي او فکر کې یو تنده محسوسه او هغه پسې سړی کېږي چې د تنده مې چیرته خوړو کومه لخم مرغا چون هغه په ابتدا کې د لیک لوس په دوران کې هغه زما ذهن داسې جوړ شوی و چې زه هغه د خپل عمر سره تقریبا که مخکې ته نه وم روان نو شاته نه وم هغه د عمر او یا د خپل ذهني سطحې نه څه کتابونه چې موجود و هلته ما ته هغه مې ولوستل. بیا یو ښه کار دا وشو چې مات سره ډیره مرسته کړې ده او زه شاید د هغې ډیره زیاته همیشه یادونه وکړمه. ما په یوه د پښتونخوا یوه کتابخانه وه په هغې کې مې دغه واخیست ممبرشپ واخیسته ځکه هره ورځ کتاب اخیستل دا ډېره ستونزمنه وه. یو کتاب بیا په دا 2005 او 2006 په دې کلونو کې په درې ښه کتاب به دی چې پیدا کوه په 300 500 او 800 نو دا د زده کړو په دوران کې که څه هم موږ ډېر بد اقتصادي وضعیت نه درلود خو د خپله د یو شاګرد په توګه باندې هره ورځ یا هر وخت کتاب اخیستل سخت و راته. نو بیا مې خلار دا دغه کړل وګڼله چې زه یو کتابخانه کې ممبرشپ واخلم. نو بیا مې په یو کتابخانه کې ممبرشپ واخیسته کې هلته چې لاړلم زه بیخي باور دې وشه یو هیجان سره مخ شوم چې دا کتابونه مې لیدل چې هر کتاب به مې راواړه او هغه فهرستونه مې ولوستل چې کوم رقم مضامین په کې. نو زه ډېر زیات یو ما فکر وکړ چې یو څه شیان پیدا کړم. نو بیا لاړلم هغې ځای نه مې ممبر کتاب به مې وړه شرط دا و چې زه کتاب ویسم باید بله جمعه کتاب هم راوړم او دا کتاب چې بل کتاب چې وړم باید دا کتاب مې راوستی ځان سره راوړی. نو په دې وخت کې بیا زه دومره ومه د خبرو جوګه ومه د استدلال جوګه ومه او یو چا سره مې د اړیکو جوړولو یا د تعامل کولو هغه هنر زده کړی و. نو په لومړي وخت کې به ما کتاب واخیسته د دې دپاره چې که زه یې تر اخره ونه شم لوستلی نو ما عنوانونه ځان ته زما د خوښې چې کوم عنوانونه به وو هغه به مې ځان ته نښه کړل هغه به مې ویوړل فوتوکاپي به مې کړل هغه به نسبت یو څه ارزانه ماته پرېوتل که څه هم ځینې اړخونه به سوي وو خو بیا ماته ګټه رسول هغه به مې ځان سره وساتل. نو د هفتې په اخر کې به مې کتاب وړو او بیا به مې بل کتاب راوړه. هغه د کتابخانې مسؤول چې څوک مدیر عدنان بخاري نومېږي شاید نوم به تاسو اورېدلی خپل لیکوال هم دی هغه چې زما علاقه مندي ولیدله چې زه کتاب لولمه او ځکه کله به چې ما هغې ته کتاب وروړه نو ما به ځان سره دغه به مرسره وي فوتوکاپیانې. نو بیا هغه ماته وویلې چې ځلان صاحب کتاب هر څومره کتابونه چې وړي ویسی او فوتوکاپیانې ته اخلي هیڅ مشکل درته نشته زه باور لرم ته دغه کتاب سره خیانت نه کوې کتاب راوړې. نو په دې دوران کې د اته میاشتې یا کال تیر شوی و د کتابخانې ته زه کتاب راوړه کتاب راله هلته به مشاعرې هم کېدلې مشاعران به هم کېناستل. نو په کراره کراره زما د شاعرانو سره هم یو اړیکه پیدا شوله خو ما په لومړی سر کې شعر نه ویلی لاړلم څو وارې د دوی په هغه د کره کتنې یا تنقیدي جلسونه چې په هغې کې به هم کېناستلم خوند یې راته راکوه واقعا ډېره راته جالبه وه چې یو کس په غزل کې خود او خبرې به یې پرې کولې. نو بیا به ما چې هغه د دوی خبرې اورېدلې ما به شعر لیدل نو زه به پوهېدلم چې په دې خو زه هم خبرې کولی شم. نو په کراره کراره بیا زه همدغسې د دوی سره د غونډو کې باقاعده شریک شوم او دغه ادبي سلسله هم داسې شروع شوله.
لنډې راته دې فرهنګي بریاو یا لاسته راوړنې بولي ووایه. اتمن اوریدونکي څوک چې د تا له نوم سره آشنا دي او د دې مرکې کې هغه د راډیو له لارې اوري او که د ازادي راډیو د سوشل او آنلاین پلاتفورمونو له لارې اوري دوی به د تاسو له ځینو اثارو سره بلدي. خو ته داسې راته ووایه چې په ادبی او فرهنګي برخه کې خپل بریاوي یا لاسته راوړنې څنګه؟
زما تر ټولو غټه لاسته راوړنه دا ده چې زه کم از کم د خبرې جوګای کړم، خلکو سره د کیناستلو جوګای کړلم، او د ژوند کولو هغه سلیقه یې راته زده کړله. کتابونه یعنی زه خپله په دې باورې ما هیڅکله په اعداد او په شمار باندې حساب نه دی کړی، خپل شوق مې دی او په هغې باندې روان یم، کار مې کړی دی چې څومره یعنی که ما کولی اوسه پوه شاید ډېر کتابونه به هم چاپ کړی، خو نه زه وایم چې په قراره قراره ولې هغه د ته چې شی غواړي هغه ډول کار باید سړی وکړي. نو کتابونه مې څلور دانې چاپ دي تر اوسه پورې، دوه د نثر دي، دوه د شعر دي. نور مې ډېر کار کړی دی، ډېره شاعري مې کړې ده، داستاني ادبیاتو کې مې ډېر کار کړی دی، مقالې مې ډېرې لیکلي دي. هغه شاید ډېرو چې ادبیاتو سره څوک سروکار لري حتماً خبر به تي. ولې ما دپاره تر ټولو زه چې کومه غټه ځان دپاره لاسته راوړنه بولم هغه دا ده چې ادبیاتو ماته راکړل چې زه زده کړې وکړم، لوړې زده کړې وکړم، تخصص وکړم. یعنی که ادبیات نه وای شاید ما یو څه وخته پورې زده کړې کړی وای، بیا د ژوند په نورو کارونو کې مصروف شوی، خو زه هېڅکله دغه د ادبیاتو سره تړاو ما ته دا فرصت رانه کړ چې زه د نورو کارونو کې دومره مصروف شم چې معنی نو د خپل ځان د پوره کولو یا د شخصیت د ودې ورکولو لارې چارې پاتې شي.
مننه.
پام دې هیله د ازادي راډیو د ملما د دیونه خبرونه پای ته رسو. طاهر ځلاند افغان لیکوال، فرهنګي او ژورنالیست، همدارنګه په شعر کې هم شاعر دی او په ژورنالیزم کې هم کار کړی دی چې موږ پې ونه غږېدو. خیر بیا به پې غږېږو. له تاسو ډېره زیاته مننه، کور مو آباد، او له اورېدونکو هم مننه چې دا خبرونه یې تر دې مهاله واورېدله.
ازادي راډیو ته د خپلو سیمو حال ووایي. دا ازادي راډیو د اوتومات تلیفون د پښتو پیغامونو شمیره
00220221145
او د دری پیغامونو شمیره
00220